سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلای کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د مدني ټولنې درې نوي سلنه سازمانونو بنسټونو ویلي کونه شي کولای چې خزینه کارکونکي مو ګماري نه دوی به د تار چې خپل فعالیتونه کم یا په بشپړ ډول ودروي. ملګری ملتونه نن په ټویټ کې ویلي چې د بشري مرستو خزینه کارکونکي د ژوند ژغورنې د مرستو پر رسول کې خورا مهم دي. دغه روستي جنسيتي خبرداري د ملګری ملتونو د خزو څنګه ورکړی دی. تر دې مخکې د ملګری ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د تیر دوشنبه پورس په نیویارک کې د دې سازمان په عمومي غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د خزو حقونه تر پخو لاندې کېږي او اوس مهال افغان نجونې او خزې په خپل وطن کې د تبعید شو په څیر ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي په افغانستان کې د تیر کال تر وروستۍ پورې نږدې 800,000 کسانو ته موسمي مرستې رسولي او د اداره به له ټولو زیانګالو کورنیو سره مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د UNHCR څانګې نن چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان سخت ژمي ته چمتووالی اړتیا لري او د ازبکستان په همکارۍ په ترمیز کې د دې ادارې لوجستیکي مرکز د بیړنیو مرستو رسولو مسله ډاډمنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په دې وروستیو کې په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بېوزلي زیاته شوې ده او د دې هیواد د 30 میلیون وګړو له نیمایي زیات کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د وسپنې پټلۍ د ادارې یو پلاوی نن ازبکستان ته لاړه چې د حیرتان مزار پر پټلۍ د سوداګرو توکو د انتقال ستونزه هواره کړي. بخت راژانس چې ادارې د طالبانو په لاس کې د ویلي دي چې په دغې پلاوي کې د طالبانو د ریاست الوزرا د تدارکاتو د ملي ادارې او د مالي وزارت استازي شامل دي. د وسپنې پټلۍ د ادارې ویانس سمی دوراني د تیر یکشنبه پورې ازادي راډیو ته مخ ودلې وه چې په دغې سفر کې بعد اکشن پلان مطابق او موافقه نهایی شي او د حیرتان مزار شریف د وسپنې پټلۍ به څخه بعد سوداګرو توکو انتقالات بیرته پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه په نړۍ کې له ډېرو جدي چلنجونو سره مخ دي، خو په تیرو دوو کلونو کې دیموکراسي پیاوړې شوې او دیکتاتوري ډېره کمزورې شوې ده. بایدن دغه څرګندونې تیره شپه د کانګرس له لارې ملت ته په وینا کې وکړې. هغه په دې وینا کې د بهرني سیاست په برخه کې د ستونزو او بریاو یادونه وکړه او ډېر تمرکز یې د چین پر کمونیست ګوند او د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین و چې لهنې هم خوشبینانه او هم مخالفتي بڼه درلودله. بایدن ملت ته پخوانی وینا ته په اشاره چې د 13 فبروري میاشتې په 24مه پر اوکراین د روسیې یرغل زوروزی وروسته یې کړې وه د پوتین یرغلې د امریکا لپاره یو آسمون وبله چې د په خبره وخود او د هیواد له ډیموکراسۍ څخه د دفاع په هکله یاد کړل. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په متحده عرب اماراتو کې تمرینونه پیل کړي. دغه تمرینونه چې په زوبي کې د شیخ زاید په لوبغالي کې ترسره کیږي، هدف یې راتلونکي اونۍ له متحده عرب اماراتو سره شل اورونو لوبه ته تیاری نیول دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ درې لوبې د روانې میلادي میاشتې په 13، 14 او 19 ترسره شي. د افغانستان او د متحده عرب اماراتو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د درې شلو اورونو اتغه لوب لړۍ وروسته له هغې تنظیم شوی چې د استرالیا کرکټ بورډ له افغانستان سره د درې ورځنۍ لوب لړۍ چې ټاکل شوی و په مارچ میاشت کې ترسره شي لغوه کړه. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مکالوی د روښانه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دریز د نرمولو او عدالت ته د دوی اداره بللو په برخه کې د امریکا د حکومت نوبړنۍ ستراتیژي بریالۍ نه وه. د چې ولې بریالۍ نه ده وړاندې په راپور او تحلیل کې به درته وایو. د دې سربیره نن هم ژغورونکي او پلټونکي ډلې په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د احتمالي ژوندي پاتې شو کسانو او د مړو د راستلو هڅو ته دوام ورکړی دی. په خبرونه کې به په دې اړه درته راپور هم ولرو او د هغې یو تن افغان سره به خبرې وکړو چې د دغې زلزلې نه ژوندی پاتې دی. د دې تر څنګ د اوکراین د جګړې مسایلو ته به هم تم شو او ورسره په څنګ کې د اوروسکان نه به درته په دې راپور ولرو چې هلته د تیر شل کلنې جګړې قربانیان د نړیوالو نه تاوان غواړي.
یو می ورور شیتو یو دو دوه می ورورونه شیتو یو می مشر زوی مجاهد پکې می دی دا شهیدان سپل د کور ماشمانو شت چټکه باندې وکي هغه ټوله دالته وبشه پدار
وړاندې خبرونه کې په دې راپور کې د هاو کسانو سره خبرې شوې دي چې د کورنۍ غړي په تیر شل کلنې جګړې کې له لاسه ورکړې دي. په دې بدرت هم تم شو د افغانستان نور مسایل به هم در سره واخلو. ملتیا مو غواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشي. د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د روښانه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دریز د نرمولو او عدالت د دوی اترابللو په برخه کې د امریکا د حکومت نمرنی ستراتیژي بریالی نه و. غلی مکال هیلی خودلی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به خپل کلنی وینا کې د افغانستان او طالبانو په اړه رغنده اقدامات اعلان کړي څو وضعیت رسیدنه وشي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلی په افغانستان کې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې خزي له سختو کړاوونو سره مخ دي. مکال 13 ورځ ناوخته په یو اعلامیه کې ویل دا روښانه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دریز د نرمولو او اعتدال ته د دوی د رابللو په برخه کې د امریکا د حکومت لومړنۍ ستراتیژي بریالی نه و.
خغلی مکال په دې اعلامیه کې هله خودلې و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به د کانګرس غړو ته په خپل کلنۍ وینا کې د افغانستان او طالبانو په اړه رغنده اقدامات اعلان کړي تر څو وضعیت ته رسیدنه وشي چې داسې ونشول.
مایکل مکال ویلی وو دوی تمه لري چې خغلی بایدن به د افغان ښځو او نجونو د وضعیت خبره هم راپورته کړي.
نوموړي ویلی وو هله لري چې خغلی بایدن به پر خپل هغه ژمنې عمل وکړي چې لمخې طالبان د افغان نجونو په وړاندې د خپل غیر انساني چلند په اړه حساب ورکړي. دا استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ویلی موږ باید نړۍ ته وښیو چې د دښمنۍ دا فضا به ونزغمل شي. خو ښاغلی ولسمشر جو بایدن د تیر شپې په کلنۍ وینا کې د افغانستان هیڅ یادونه ونه کړه او تر ډیره یې وینا د امریکا په کورنۍ وضعیت او په بهرنیو موضوعاتو کې په چین او اوکراین ورټولوه. د کانګرس دغه ځانګړي غونډې ته په امریکا کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحمانی هم وربلل شوی و. په همدې حال کې مشهور امریکایي سناتور لینسی ګراهم په خپل ټویټر لیکلی چې څه هم بایدن افغانستان یاد نه کړ خو نړۍ افغانستان نه دی هیر کړی. نوموړي لیکلی ظاهرا جمهور رئیس بایدن د افغانستان مسله هیره کړې خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې نړۍ افغانستان نه دی هیر کړی. لا هم د امریکا متحدین له افغانستان نه پر ناڅاپي وتلو زوریږي او زموږ ترهګر دښمنان جرأت اخلي خو د افغانستان په اړه یو ټکی هم نه یادیږي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په افغان میرمنو بیلابیل سخت محدودیتونه لګولي. لشپګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د دوی په مخ د زده کړو او تحصیل دروازې تړلې او د غشانی په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو کې د دوی په کار کلک بندیز لګولې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د جرمني د اقتصادي همکاریو او پراختیا وزیر یوخن فلاسبارس په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیال امینی محمد سره یې کتلی او په دغه کتنه کې د جرمني په پراختیايي پالیسۍ کې پر ښځو او نجونو د تمرکز ټینګار شوی. نوموړي ویلي چې لاغلی محمد سره په دې مسله خبرې کړې چې د طالبانو له لوري په نا دولتي ادارو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته دوی څنګه کولای شي په افغانستان کې له ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. امینه محمد په وروستیو کې افغانستان ته تللې وه او له طالب چارواکو سره یې په نا دولتي موسسو کې په ښځو د کار د بندیز د لرې کولو او دغه شان د افغان نجونو د زده کړو د دوام په اړه خبرې کړې دي.
راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلی وو په افغانستان کې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ښځې له سختو کړاوونو سره مخ دي. خو د دغه کړاوونو دوام به څومره د افغانو مېرمنو په ژوند اغیز وکړي زموږ همکار خاطر پردیسه د امریکې په سر کې دغه پوښتنه له ښځینه فعالې فریدې حفیظ نه کړې ده.
د افغان مېرمنو اوسنۍ وضعیت د نشو مونږ لیدلی بلکې ټول نړیوال نشو لیدلی. اساسي پښتنه ستاسو په جواب کې باید وایم چې اوس مهال د افغان مېرمنو وضعیت په افغانستان کې جدا د اندېښنې وړ دی. د هغوی وړاندې چې سوان دي او د هغوی په وړاندې چې څه کېدونکي دي د شته حکومت له خوانه دا د اندېښنې وړ دی. هغوی له خپل ټولو هغه امتیازات او ټولو هغه حقوقو څخه چې بشر یا اسلام هغوی ته ورکړي دي هغوی بې برخې دي. هغوی نشي کولای خپل حقونه په ازادانه ډول ترلاسه کړي.
فکر کوي د افغان مېرمنو په وړاندې روان حالت به پای ومومي؟
بله، دا هر څه پای موندون کې دي ځکه چې موږ د دسه ډیرو وختونو شاهدان یو چې د طالبانو کتیر حکومت وینو هغوی هم دغه څه درلودل. ولی اوس وخت او هغه وخت فرق په دا وي چې هلته لږ خشونت ډېر و او لږ خلکو له سترګو پټ و. ولی اوس وخت چې دا اوس وخت دا خشونت یا دغه څه چې دوی د مېرمنو په وړاندې روان کړي دي دا ښکاره دي. ښکاره په دې ډول دي چې هغه وخت له میډیا نه لري وو، هغه وخت چې دوی هر څه کول، یعنی داسې یو زورور حاکمانو، خو اوس دلته دوه مخي پالیسي لري. دوه مخي پالیسي په دې معنی چې دوی نړیوالو ته دا خبره کوي یا په میډیا باندې دا خبرې کوي چې یعنی موږ ښځو د تعلیم د ښځو د حقونو سره کوم مخالفت نه لرو، ولی په زمن کې پردې تر شا بیا دوی راځي پر هغوی باندې داسې فرمانونه صادروي، داسې څه کوي چې هغه نه د ښځو لپاره د قبولېدو وړ دی او نه هم د نورو خلکو دپاره. نو دا دلته دا ښیي چې طالبان اوس مهان په دې حکومت کې خپل دوه مخي پالیسي مخکې وړي. له یو خوا نه دوی د غشتو ستونزو ته کوم ستونزې چې دوی خپله راولاړ کړي، فکر د تعلیم د کده نورو د دوی لپاره کوم حل لاره نه لري. له بلې خوا نه دوی دغه د دې په ځای کې د دې لپاره د حل لاره را پیدا کړي، نور وخت نور لټون کې د دې چې څنګه وشي کولای شي دغه ستونزې لا پسې ډېرې کړي، څه نور حقونه چې څه نا څه مېرمنو ته پاتې دي هغه دې هم ترې والي.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره وکړه، که دغه وضعیت دوام عمومي د افغان مېرمنو راتلونکي څنګه ارزوي؟
د دې وضعیت په کتو او دې وضعیت دوامندنی سره دا ویلی شو چې افغانستان کې د الله تعالی یو مخلوق او د ځمکې یو قشر یو بشر دا نابود کیږي. نابود کی دلی په دې معنا چې کله ته ژوند کوې ولې د یو غلام په څیر، ته به ژوند کوې ولې د یو چا د یو لاس لانځکي په څیر. دا خبره ده که دغه وضعیت روان وي په افغانستان کې نو هیڅ یوه مېرمنه هم د خوشبختۍ مخ نشي لیدلی. د دوی وضعیت به تر دې هم بدتر شي، تر دې به هم بدتر شي. حتی افغانستان به په نړۍ کې بل د نړۍ د جغرافیې پر مخ هغه هیواد وي چې څو کاله وروسته به هلته نه یو ښځینه فعاله وي، نه یو ښځینه ډاکټره وي، نه به یو د یو ښځو غږ وي، بلکې ښځې به هلته یوازې او یوازې په یوه نوم پېژندل کېږي چې هغه به وي چې یا د چا خور اوسه یا د لور اوسه او یا هم د چا مېرمن اوسه.
خطر پردی سوچی د امریکا د استازو جرګی د بهرنی اړیکو د کمیټي مشر مایک مکال د خبرو په اړه چې ویلي و په افغانستان کې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ښځې له سختو کړاوونو سره مخ دي. د ښځینه و د حقونو د فعالې فریدی حفیظ نظر پوښتلی و.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نن هم اشغورونکو او پلټونکو ډلې په ترکیه او سوریه کې د روستۍ مرګونی زلزلې د احتمالي ژوندیو پاتې شو کسانو او د مړو د راستلو هڅو ته دوام ورکړی دی. ول شوی چې دغه هڅې ځکه ټکنې پر مخسی چې په ځپل شو سیمو کې هوا ډیره سړه ده او له زلزلې وروسته شدید ټکانونه تر اوسه دوام لري، چې دې کار هم په ویجاړه شو او زیانمنو شو ودانیو کې د اشغورونکو ډلو کار خطرناک کړی دی. تفصیل باب دې راپور کې اور.
ژغورون کې ډلې نن هم د ترکیه په ختیځ او گاونډي سوریه کې د ویجاړونکو زلزلې د نړیدلو ودانیو لاندې د مړو او احتمالي ژوندي پاتې شو کسانو لټون ته دوام ورکوي. په دواړو هیوادونو کې دغه زلزلې له کبله د مړینو شمیر تر 8000 وطن واوښتی. د ژغورونکو هڅې ځکه ورو دي چې په ځپل شوو سیمو کې هوا ډېره سړه ده او له زلزلې وروسته په سلګونو ټکانونه محسوس شوي چې په ځانګړې توګه په ویجاړو شوو او بې ثباته ودانیو کې کار کول خطرناک کړي دي. د سوریه په جندرس ښارګوټ کې یو نوی زیږیدلی ماشوم په داسې حال کې د نړیدلې ودانۍ تر خاورو خښتو لاندې ژوندی راایستل شوی چې د خپلې مور په بدن پورې غوټه و. د دغه ماشوم یو نږدې خپل فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي، کله چې دوی دوړې او خاورې لرې کړې نو دغه ماشوم یې وموند چې له نو له خپلې مور سره تړلی و. هغه زیاته کړه، موږ د ماشوم نو پرې کړل او هغه مو روغتون ته یووړ. په ترکیه کې چارواکو تر اوسه د 6223 کسانو مړینې او په سوریه کې هم چارواکو د 2500 زیاتو کسانو مړینې تایید کړې دي. خو د دې ویرشته چې د مړو شمیر بل دې زیات شي، ځکه تر اوسه د ژغورونکو او پلټونکو ډلو هڅې روانې دي. د د تیر دوشنبه د ورځې دغه مرګونی زلزله چې قدرت د ریختر په کچه 1.8 ثبت شوی تر ټولو ډیره ویجاړی د ترکیې په غازیانتب ایالت کې رامنځته کړې ده. په دې سیمه کې په سلګونو ودانۍ نړېدلې او د سړکونو د بندېدو له کبله د ژغورونکو هڅې هم له خنډ سره مخ شوې وې. اکثره ژوندي پاتې شوو کسانو چې بوټونه او ګرمې جامې نه لرلې، واورې او سړې هوا یې هم ژوند نور سخت کړی و. تمه کېده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن له زلزله ځپلې سیمې څخه کتنه ترسره کړي. اردوغان په لسو ولایتونو کې د بیړني حالت د اعلانولو په مهال وویل چې دا نه یوازې د ترکیې د جمهوریت په تاریخ کې بلکې په سیمه او نړۍ کې یو له سترو ناورینونو څخه دی. د ترکیې په ګاونډي هیواد سوریه کې بیا د ژغورنې چارې له دې کبله پیچلې دي چې د دې هیواد د روغتیایي خدمتونو سیستم او بنسټیز تاسیسات په 12 کلنه کورنۍ جګړه کې ډېر ویجاړ شوي دي. د نړۍ په لسګونو هیوادونو په ترکیه او سوریه کې له زلزله ځپلو سره بشري بیړنۍ مرستې چمتو کړي چې پکې دې هیوادونو ته د پلټنې ټیمونو او نورې بشري مرستو استول شامل دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې په اوس وخت کې د 15 هیوادونو ټیمونه په ځپل شوو سیمو کې حضور لري. اروپایي ټولنې د روغتیا پالانو او د اویا ژغورونکو سپیو په ګډون د ژغورنې له 1200 زیات ټیمونه سیمې ته استولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړی چې دغه ناورین به ښایي تر 3 میلیون پورې وګړي اغیزمن کړی وي. په عین حال کې د سوریې د سرې میاشتې ټولنې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې هغه بندیزونه دې لرې کړي چې د سوریې د واکمن ولسمشر بشار الاسد پر حکومت لګول شوي ترڅو د مرستې هڅو ته لاره هواره شي. دغه د ریختر په کچه 1.8 زلزله په ترکیه کې له 1999 کال راهیسې چې 3000 کسان یې وژلي وو تر ټولو پیاوړې زلزله وه. په یوې بلې زلزله کې چې په 1999 کال په سیمه کې وشوه له 10000 زیات کسان یې وژلي وو. دا سیمه په نړۍ کې د زلزلو له پلوه یوه تر ټولو فعاله سیمه بلل کیږي.
راپور کې مو واوریدل چې تر اوسه هم په ترکیه او سوریه کې ژغورونکي او پلټونکي ډلې هڅه کوي چې د احتمالي ژوندۍ پاتې شوو کسانو او همدارنګه د مړو د رایستلو هغه پروسه چې د هغه دوام پیدا کړي او دوی هڅه کوي چې دغه پروسه مخ ته یوسي. خو ویل کېږي چې هلته هوا ډېره سړه ده، بارانونه شوې دي او همدارنګه د زلزلې ټکانونه هم دوام لري. همداشېبه د ترکیه نه سره افغان محصل رفیع الله شینواری د ټلیفون په کرخه دی. شینواری صاحب، ستړي مشي بخیر راغلی. تاسو راته وایئ چې تاسو د ترکیه په کومه سیمه کې هم دا اوس یاست او دغه څو ورځې چې تیرې شوې د دې زلزلې نه هلته وضعیت څنګه ده؟
وعلیکم السلام، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. امید لرم چې روغ او جوړ به اوسئ. زه خپل د ترکیه هیواد هم د غازنتب ولایت کې مکم چې د تیر شوی زلزلې مرکز ولوم د غازنتب کې یو محصل یم.
شنواره صاحب، دا وایي دغه څو ورځې چې هلته وي د دوشنبه نه راپدې خو تر اوسه پورې د دغه ورځو کې خلکو وضعیت څنګه ده؟ تاسو څنګه هلته ستې؟ نور افغانان دغه وضعیت څنګه ده؟ ژغورل شوي دي که نه؟
دلته وضعیت ډیر خراب ده، ځکه ډیر اپارتمانونه ویجاړ شول. کله چې زلزله وشوه نو ډیر اپارتمانونه ویجاړ شو. زه خپله د اپارتمان په اووم منزل کې وم چې راپاسېدم زلزله وله. دې پسې چې زه لاندې کېو زما زه په بلو تک نه نوته یم، ډیر وارخطا ولم. تقریبا دغه زلزلې د یوې دقیقې نه ډیر دوام وکړو. کله چې موږ لاندې کېوتو واورم ورېده، باران مو یو نیم سات موږ د باندې ولاړو. نم بوټان و نم جامپر غوسه وڅم نه درلودل. خو بالاخره ډیر تکلیفونه و. به موږ لاړو تاک ولاړو خپل جامپر او بوټان و راواغ چې راکې وته د نسرسم موټر را لر سره لمنګ دې ساحه نويستلو او من ساحه ته بوتلو. دلته وس ار سات 2-3 سات بعد د زلزلې یو ټکان د خو وخت تر سره غېدم هم یو ټکان د زلزلې وشو. ډیر خلک ته تشويش کې دی او دا چې د ترکیه یو د اقتصادي وضعیت له خراب دي خلکو او ډیر تلفات لري.
دا ټکانونه چې کېږي دې سره ودانی بیا وي جاړيږي که ضعیف وي؟
نه ضعیفه وي. دا اوله زلزله وشوه سهار 4:00 اولس دقیقې وي د زلزلې لږ ویجاړ شي درزونه پکې رال. خو موږ ته ویل شوي چې بله زلزله هم کېږي. چې یوه بجه شوه د دوشنبه په ورځ بیا زلزله وشوه چې هغه د لومړۍ زلزلې نه هم تیزه وه چې ډېرې ودانۍ په یوه بجه کې ونړېدلې. ډېر خلک ورلاندې شول او بل هوا ډېره یخه وه. شکرونکو ډلو کوشش کول چې خلک راوباسي خو متاسفانه هوا یخه وه او د کې پاتې را ډېر خلک د ودانۍ ولاندې وسم دی او کوشش روان ده چې راوي باسي.
اوس تاسو چې یاستې ام خپل ځای کې باندې یاستې، اوس چرته اوسېږي؟ د نور افغانان چې تاسو سره محصلین دي دوی څنګه داسې خزای ته منتقل شوي دي که نه؟
برسته مو تر لاسه کړی
تقریبا 15 پور افغان محصلین او افغانانو فامیلونه دلته خام شته دي. خپل چې مونږ دلته د غدری مورز د مونږ په جماعت کې تیرو د افغانستان سفارت په استوان کار کې د غوي سره مونږ تماس ونیول پرنسار چې مونږ د غستون زلرو دلته 15 شاو مونږ محصلین او عوام یخه د اوسېدو زمون نشته دي. هغه مونږ ته بیا ویل چې تاسو مونږ ته ولست راولې کې مونږ یو غونډه دایرو ان شاء الله زمونږ په وس کې چې تاسو سره مرسته وکړو. مونږ چې کړل لست ورولې ګلو هم تاسو باندې کوم خبره مونږ ته رانغل نن سار مو بیا ور سره اړیکه ونیول مونږ ویله وای دی زلزلہ کې چې ده زیات افغانان شهیدان شوی دي. موږ کوشش کوو چې هغه افغانان چې نازی افغانستان ته ولي کو ان شاء الله وي غرمې پوره پته مې موږ ته جواب درکو دوه یا نه او متاسفانه اوس پوره موږ ته څنګه دی ویل زموږ د غدری مورز د جمعات کې موږ غلطه
ترکی دولت هم څه امکانات نه درکړي आवाज هم د جمعات کې اوسېږي.
ترکیه دولت امکانات وړاندې کړي خو ډېر خلک دي یو ځکه نه چم کیږي ټول خلک د کورونا راوتی د ورځې په کورو کې د شپې جمعاتو ته راځي د کورونا او ځکه کورو کې یو هم په موټرو کې پات کیږي ډېر ویره کې دي.
ډېر مننه کور دی ودان رفیع الله شینواری او په ترکیه کې افغان محصل چې دغه زلزلې دوی ته هم زیان رسولې کور مودان ژوندې اوسه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس بمبر شو نړیواله مطبوعاتو ته به کتنه وکړو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
فارن پالیسی خبرونه په یو مطلب کې د نوبل د سولې د جایزې د نوماندې او د افغان ښځو د حقونو د فعال محبوبې سراج د هغو څرګندونو یادونه کړي چې وایي ښځې نور نو د افغاني ټولنې په هیڅ برخه کې هم حضور نه لري. میرمن سراج ویلي افغان میرمنې په هیڅ ځای کې نه لیدل کیږي، د هیڅ کار اجازه نه لري، هیڅ ځای نشي تللی او نشي کولای چې تعلیم او کار وکړي. هغه خبرونه ته ویل دي چې د خځو په برخه کې د طالبانو ټولې هغژمنې چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره د سولې د خبرو پر مهال کړې وي دروغ وي. د فارن پالیسی مطلب د میرمن سراج له قوله زیاتوي چې وایي طالبان پر افغانستان له واکمنې دروسته هم همغه دروغ تکراروي او په حقیقت کې سخت دریزي قوانین عملي کوي. خود نوبل د سولې د جایزې د نوماندې د فارن پالیسی خبرونې ته ویل دي چې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط لرنځ دي کې دوه سره سم هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال له طالبانو سره تعامل وکړي. د محبوبې سراج په باور ځینې موافقې باید له طالبانو سره د خبرو په نتیجه کې ترلاسه شي، ځکه د هغې په باور که داسې ونه شي نو د ناوړه عواقبو بیه به د افغانستان بېوزلي خلک ښځې او ماشومان پرې کوي. 15 کلنې محبوبې سراج همدرز ویلي چې د طالبانو سره په هر لیدنه کې هغه توای چې دوی افغانستان یړغمل کړی دی. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د سختو محدودیتونو له اعلان وروسته د نړۍ هیڅ هیواد هم په تیر یو نیم کال کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د کریستوفر میلر نوی چاپ شوی کتاب ته کتنه کړې. میلر چې د 2019 کال په وروستیو کې د امریکا سرپرست دفاع وزیر شو د لنډې مودې لپاره پر دې مقام کار وکړ. هغه په خپل کتاب کې لیکلي چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د جګړو په مسله کې له هیڅ چا سره هم حساب کتاب نه دی شوی. میلر هغه منصبدار دی چې په دواړو جګړو کې ګډون کړی. د هغه کتاب د سه شنبه په ورځ د فبروري په 8 بازار ته راووت. میلر چې له یوې نیمې میاشتې وروسته د ټرمپ لخوا له دندې لرې شو دا یادونه هم کړې چې د یو شمیر جګپوړو پوځي چارواکو ارزونو کولای شوی امریکا په افغانستان کې د خپلې جګړې اهدافو ته ورسوي، خو دا یې استدلال کوي چې د ټرمپ ادارې دا غږونه نه اورېدل. د اوسنی ولسمشر جو بایدن اداره هم له افغانستانه په بیړني ډول د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خاطر د جمهوریت پال ګوند د یو شمیر غړو له انتقاد سره مخامخ شوې ده، خو د بایدن د اداري چارواکي د دې پریکړې دفاع کوي او وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو توافق چې په نتیجه کې طالبان له 12 وروسته یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شول د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال شوی و.
وز به پاسویل کې روزګان ته ورشو. په روزګان ولایت کې د بهرنی اوسکار لوري د وژل شو کسانو کورنۍ او عدالت غواړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په روزګان ولایت کې یو شمیر هغه کسان چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال د بهرنی ځواکونو لخوا د کورنۍ غړي بې ګناه وژل شوی د نړیوالې محکمې څخه د عدالت غوښتنه کوي. محمد نعیم د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شهر اړوند د مهربات سیمې اوسیدونکو دي او ادعا کوي چې شاوخیولس کال وړاندې د امریکایي ځواکونو لخوا د کورنۍ څلور غړي وژل شوی او یو لستانه چې ځیا او ماشومان پکښې کې دي نور ټپیان شوی دي. د نموړي چې اوس هم د یو لس کال وړاندې د هغه دردون کې پیش انځورونه په ذهن کې دي. ازادي راډیو ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړی.
یو می ورور شیتو یو دا دوه می ورورونه شیتو یو می مشر زوی مجاهد پکې می دی دا شهیدان سره د کور ماشومان او شذ رالی کړه په دلانچه کې کښې نه سره ولته به موږ غوړو د یو خاصه خې وسور شی پرالی چې ټاکه باندې وکي هغه ټول داله ته وښته په دغه کې دلانچه کې وښته یې زبر وته لمز ما په مشر زوی پسې د چاپی بنګه کا تیار ګرځیدل ګرځیدل ما پروت وکي ټاکه را باندې وکي ودانی پسونه و وسره وښته ما پروت ورته وکي خدای پاک زه جن خلاص کم په ورونو کې پارچی ووم شته یې.
محمد نی مویده کورنی ټول غړي ملکیان وو او د کومي ډلې سره تړاو نه درلودي. باید نړیواله محکمه د هغه کسانو سره حساب وکړي کوم چې د دې د کورنی غړي وژلې دي. عبداللطیف د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم د سیمې اوسیدونکي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا یوولس کاله وړاندې استرلایي عسکرو د دې پر کور باندې دوې ورځې چاپه وویله چې د ده پلار یې ووژه او کور ته یې اور ور واچاوه.
هغه وویل چې د استرلایانو تیاری رالی نو دوی د دغس کلي ته د باغسې مانا خاروړل لاسونه په خټو وشه چې تیاری نو د کور سر ته بجې غونډې کښېنولې مانا ټکې پر وکړي ټکچه پر وکړي د افشا لږ زخمي کړي خدای ته دیواله نه راشواسو دیواله نه راپشا پشا اوس موږ ته چې څوک راپشا کو خدای سره پشا کو بیا پر لنډ باندې ته تسمه راچولې د دی دی تر تیرو داسې راپشا کړه بیرته راوستلی دي زموږ مسجد تو کوټه او دا ګرد سره یو ځای دی پلای مسجد نه ایستلی دي کیمیاوي سره چې مانا مزګ تي ورکو ونه مو ولا وړو مو مانا شي چې مدا کوټه کې دا ټول په برچو ولې دي خونه را پټاو کړی دي په خونه کې غارونه کې نه لیدي مانا هغه ته چې دا غویو ته موږ د وښو ځای جوړ کړی هغه نه
ولی محمد د ورزګان ولایت د ککرک سیمې یو بل اوسیدونکي دي. د ادعا کوي چې په یوه شپه کې د کورنۍ او کلي یو سل څلوېښت کسان د بهرنیو ځواکونو لخوا په هوایي بریدونو کې وژل شوي.
داسې د شپې یوه بجه وه چې دغه راله امریکایان راله او چاپه یې وویل تیارې کښېنولې نو ځکه ډېر سخت ظلمونه کلي هم خراب کړل کورونه یې وویشتله بېخي داسې تقریبا یې دغه کلي ټول ونړوله او د یوې بجې سره د سهار د څلورو بجو پورې ډرون تیارې پر دغه کلو باندې بمبار وکړي نو په دې کې تقریبا اوس خو چې دا موږ ته معلومېږي اوولس کاله کېږي په یوولس کاله کې چې موږ ته معلومېدله په تقریبا یو سل و شپږ دېرش کسه دي که یو سل شپږ څلوېښت کسه یې په دغه شپه شهیدان او زخمیان کړي هغه زخمونه ګالمي تر اوسه پورې لا هم جوړ نه دي.
د ورزګان ولایت دا خلک پر داسې مهال د نړیوالې محکمې څخه د عدالت غوښتنه کوي چې اوس مهال طالبان پر افغانستان واکمن دي کوم چې نړۍ یې د بشر ضد په کړنو باندې تورنوي. اوس تازه د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC قاضیانو په افغانستان کې د جنایتونو په اړه د څېړنو د بیا پیل امر کړی دی. افغانستان په 2003 کال کې د روم تړون او د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه بل سلام دما خو دغه نظر ده چې د غلاوی او نور بندواریان سکیږي دا اکثر ملامل دغه ده چې د مجاهدین چې دي دا په شخصي جامو کې دي که دغه یونیفورم واغوندي یونیفورم ته دوی ته جوړ شي نو ان شاء الله تعالی دی او کچه ورا کم سی نو یو وطن امنیت به مسره کی اکثر عامل این دغه کار ده نو لږ موږ مسلمان می خواهش دغه ده تمره زر تر زر کوي سی چې مجاهدین ته ول پرسونل ته نظامی یونیفورم توجیه کی دا مشکلاتونه لا غلاوی دا باز کارونه سره کم سی مننه.
السلام علیکم زما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده ورور چې دغه پاسپورټونه دي راته لکه د پاسپورټونو د نوکې راته آسانه کې بيخي سختي ده پر دې باندې نو د پاسپورټونو مشتنه جوړیږي ورور موږ خوران غریبان خلک یو د کار خلک یو موږ یو هیواد ته ځنو هغه موږ ته پاسپورټ نه را جوړیږي او د ازادي رادیو د کارکونکو څخه مې دا هیله ده چې دوی د زما آواز تر اسلامي امارت پورې ورسي.
السلام علیکم د روزګان ولایت لګیزه عبدالله صلی الله علیه وسلم د سب پریژن اله در از ما سبکی نشرته وسپاره ما طالبان نه دا غوښتنه ده چې د ګیزاب ولسوالۍ د څلور پنځه ورځې کې شخاتیه بندې دي هیڅ معلومات نه کېږي نه موږ څه کوی څه بس بیا انتنه دلته ناسته نیټ خو پسې پرېږده خاده لکانه کې چې دغه زنګ کړو دلته خلک مریضان لري سل مشکله لري د خادیې غم دې موږ ته جر تجره وخورو جر تجره دې راته سمه کړه څلور پنځه ورځې کې همداسې بنده ده د دې غم دې راته وخورو چې دا اوس هم